دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه ګل ایاز او نجیب عامر درته هرکلی وای. په روان خبري غړې کې د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې او ځانګړي راپورونه هم خپرو. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له نجیب عامر راوړو.
سعودی عرب پاکستانی مسافرون کو الوتکو ته د مستقیم پروازونو اجازه ورکړه. شمالی وزیرستان کې د پوځ عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او په امریکا کې د اومیکرون کورونا وایرس لومړی پیښه ثبت شوه. د خبرونو تفصیل. سعودی عرب له پاکستان او نورو 15 هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول شوی بندیز پرون لری کړ. د سعودي د ملکی هوایی چلن ادارې او د پاکستان سرکاري رادیو پر خپلو ویب سایټونو د دې خبر په پخلی کولو سره لیکلی چې د انډونیزیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان نه اوس سعودي عرب ته مستقیمې الوتنې ترسره کیدای شي. سعودي حکومت د 2020 کال په مارچ کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د یادو شپږو هیوادونو څخه په مستقیمو پروازونو بندیز لګولو. د بندیز پر مهال به د یادو شپږو هیوادونو مسافر مجبور اول چې سعودي ته له داخلېدو وړاندې اول په دریم هیواد کې 14 ورځې تیرې کړي، خو اوس دغه شرط لرې کړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل چې پرون ماښام د دتخیلو په کملګټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت ول چې له طالبانو سره مخامخ شول او د ډزو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د نومبر په 28 او 29 د شمالي وزیرستان په میرالی او شوال کې وسلوالو پر پاکستاني عسکرو ډزې کړې وې چې په ترڅ کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. دا نښتې پر داسې مهال ترسره کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم روانې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د رواني میاشتې تر پایه به په انتخاباتو کې د برقي ماشین د کارولو په اړه تفصیلات مخې ته راشي. د یاد کمیشن مرکزي ویان هارون شینواری پرون مشال لړیو ته ویل په دیړه درې بیلابیلې کمیټې پر راتلونکو انتخاباتو کې د برقي ماشین د استعمال جاج اخلي. په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو د سار اداري چارواکي بیا وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره برقي ماشینونه کارول مؤثر رول لوبولی شي. د فافین یو چارواکي سرور باری داسې وایي:
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسي، نو د الکترونیک ووټنګ ماشین په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حده شفاف جوړېدلی سي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټیشن ته د رای ورکوونکي له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 25 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ځینې چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې هم په ازمیختي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشینونه استعمال کړي، خو کارکردګي یې ډیره ښه نه وه. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړی مثبت پیښه ثبت شوه. د یاد هیواد د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې CDC پرون وویل چې د کالیفورنیا دغه کس د نومبر په 22 له جنوبي افریقا څخه راستون شوی. یاد اداره وړاندې وایي چې په اومیکرون وایرس نه جوړ شوی تن خپل واکسینونه هم بشپړ کړي وو. معمولی علائم پکې لیدل شوی او ځان یې پخپله قرنطین کړی دی. په هغه ټولو نورو کسانو کې چې دی ورسره له نږدې په تماس شوی د بیمارۍ نښې نه دي موندل شوی. د کورونا نوې بڼه اومیکرون چې په اړه زیات معلومات په لاس کې نشته، تر دې مهاله د نړۍ له 20 زیاتو هیوادونو کې لیدل شوی. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس دغه بڼه ډیره په تیزۍ له یو نه بل ته خپرېږي، خو هغوی لږ باوري دي سودا پوښتنه ځواب کړي چې دا وایرس خلک زیات ناروغوي کنه. لسګونه هیوادونه د اومیکرون بڼې د خپرېدو مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه عملي کوي. د اقدامات د دې باوجود اعلان شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان پر هیوادونو ټینګار کړی دی چې د سفري محدودیتونو په اړه د شواهدو او خطرونو ته تر کتو وروسته پریکړه وکړي. سازمان وایي بشپړ سفري بندیزونه د وایرس مخه نشي نیولی، بلکې د خلکو پر ژوند او ورځنیو چارو لوی بار اچوي. دا تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه وو له مشال اړې واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. که چېرې سره روانې غړې تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د اسلام آباد هایکورټ مشر قاضي وایي د جبري ورکړل شوو کسانو د موندلو ذمہ واري د وزیر اعظم او د کابینې ده. د خیبر پختونخوا کابینې د ماشومانو د تحفظ قانون 2010 کې د بدلون منځوري ورکړه، خو مدني فعالان وای پر دغه قوانینو عمل ضروری دی.
بنیادی سے سکم دے نو اغدار سے منگا مخنیوی طرف تلاشو چدا پیخی جوی چدا مخی ترانشی.
پا یه رپورت که به واوری چه دا پاکستان دا انتخاباتو کمیشن وای پا انتخاباتو که دا برقی مشین دا کارولو پا آل غور کوی
تو ووٹر ہلتا لارج سکرین اپ کمپارٹمنٹ پر یو پرچی بخارے شو بغیبان ودے کنڈیڈیٹ نومی او غا سمبل وفی پرنٹ پشی او غا با بکس کے ڈراپ شی.
دا خبر په تیرا کې خلک شکایت لري چې له نږدې غرونو او د ځنګلونو د کور د استعمال لپاره لرګي نشي راوړلی.
او ووره وریږي دومره سخته یخنی وي، نو په دغه یخنی کې چې په دایرسوی لرګي په حکومت په مو باندې بند کینو دنه سختي به نور څنګه یو.
په جنوبی وزیرستان کې د سایکل ازغلولو سیالو په اړه هم معلومات درکو، شننې او تبصرې هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیکه تاسو غواګي خبري غړې ده د غرمې 12 بجو. ساسې پام د لومړي رپورت په لور راګرځم. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر مینن الله وای په ملک کې د ورکل شو کسانو د ورکېدو ذمہواری د وزیر اعظم او همدارنګ د کابینې په غړو راځي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې های کورټ کې د یو ورکل شوي پاکستانی خبریال مدثر د کیس د اورېدنې پر مهال وکړه. هغه ویل چې داسې د نورو ورکړل شوو کسانو معاوضه ولې نه له وزیر اعظم او د کابینې له غړو څخه واخیستل شي. په دې موقعه د پاکستان د بشري حقوقو مرکزي وزیر شیرین مزاری هم موجوده وه. هغې ویل حکومت یې د خلکو د جبري ورکېدو د مخنیوي هڅه کوي او همدارنګ د تری تم کړل شوو کسانو د موندلو لپاره هم کار کوي. نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د لادرک خبریال او بلاک لیکونکي مدثر نارو د بازیابۍ د قضیې د اورېدنې په مهال ویلي که خبریال لادرک کیږي او که عام کس لادرک کیږي دا غي ذمہواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې د دې لادرک کسانو د لادرکۍ معافیزه ریاست په ځای د وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په دې موخه د چیف جسټس وینا وه د لادرک کسانو کورنۍ په سړکونو لغړېږي خو له ریاست سره هیڅ احساس نشته. د اورېدنې په مهال د بشري حقونو وفاقي وزیر شیری مزاری او د داخله چارو سیکرټري یوسف نسیم کوکر هم موجود وو. د چیف جسټس اتر مین الله په دیری مارچ باندې چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
حکومت د مراد که صرف د منسټران او پرایم منسټر او داخله کې نو دا صرف د حکومت نه دی. حکومت کې افسران شامل دی، پاره کې دا خفیہ ایجنسیانو خلق شامل دی، اداري مشران شامل دی، پاره کې عام فورسز شامل دی او دا ټول د حکومت څه دی. او پاکستان کې له بده مرغه دا خلک چې دي دا اکثر د سیاسي حکومت یا سیاسي ارخ چې دی د حکومتونو د هغې پابند نه دي. زما مقصد دا دی چې بعضې خبرې قانون کې یو شان وي خو په حقیقت کې بل شان وي، نو چې جسد ته پکار دی چې د حقیقت مطابق خبره وکړي.
خبریال او بلاګ لیکونکو مدثر نارو په کال 2013 کې د اگست په میاشت کې د شمالي سیمو په چکر تللی و چې لا درک کړې شو او کورنۍ وایي د مړي ژوندي یې هیڅ درک نه لګي. دا په داسې حال کې دی چې د تیرې میاشتې نومبر په 14 نیټه د اسلام آباد پولیسو په سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی چې پکې ویلي په یو کال کې دوی ته د صحافیانو د زورنو په هغوی د حملو او یا د ړکو ورکولو 2 پیښې رپورټ شوي. په اسلام آباد کې د فیډرل یونین آف جرنلسټ سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی مشال ریډیو ته اووی دا وخت په پاکستان کې صحافیان د ډیر مشکل وخت سره مخامخ دي او دوی د دې مسلې حل لپاره سپریم کورټ ته هم یو درخواست ورکړې.
چیف جسټس سپریم کورټ نو موږ دا اپیل کړو او های کورټ نو موږ دا اپیل کړو صحافیانو چې کوم مسائل دي د دې ترجیحي بنیادونو باندې دا حل کړي شي. دغه مطالبه وا د صحافیانو زندګۍ ته کوم دمکې ملاوي کوم ډیر صحافیان چې کوم دی هغه په کې قتل شي دي او ډیر صحافیانو چې کوم دی هغه منی مختلف قسم دباو هم راغلی دی یا هغه کړي شي هم دی او نور هم.
بل پلو د جبري لا درک شو د مقدمو د قتل کمیشن وای تر اوسه دوی ته د جبري لا درک شو 8122 کسانو کیسونه تر لاسه شوي چې پکې 15,853 کیسونه حل کړی شوي او په دې کسانو کې 3,83 کسان بیر تخپل کورونو ته تللي. په پاکستان افغانستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکون کې مبارزین د جبري لادرک کړل شو کسانو تورونه د هیواد د پوز په استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
مشال ریډیو تاسو غواګې د خیبر پختونخوا کابینې د ماشومان د تحفظ قانون 2013 کې د بدلونو منځوري ورکړې ده چې تر مخه پر ماشومان د جنسي تیری کوونکو د سزا موده زیاته کړي او دا یې هم ویلي دي چې د داسې کسانو سره به هیڅ ډول رعایت نه کیږي. د دې ترڅنګ تر 500 لکو روپو پورې جرمانه هم په دې کې شامل کړل شوې ده. د حکومت دریځ دی چې له دې سره پر ماشومان د جنسي تیری پیښې کم شي، خو بل پلو د ماشومان د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي بیا وایي په ملک کې وار لمخې په دې اړه سخت قوانین موجود دي، خو که حکومت یې د عملي کولو لپاره سنجیده ګامونه وانخلي نو ګټه به ډېره وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې ورو.
د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ صوبای کمیشن مشر محمد اجاز خان مشال لیړو ته ویل چې د ماشومانو سره هر ډول جنسي زیاتی کوونکو لپاره نوې ترمیمونه کې سزاګانې سختې کړې او زیاتې کړې شوې دي. د مرګ او مرقید نه علاوه تر 500 لکو جرمانې هم په دې کې شامل شوې دي.
امندمنټس کې بیسیکلی چې د چیتہ دادی چې سیکشوال ابیوز حوالے سره پنشمنټس سے واشي، تر دې علاوه چې کم نه کوم ځکه فائن چې کم نه 10 لاکھ او 20 لاکھ او کم لایف امپریزمنټ ان اگر ٹل نیچرل ڈیتھ په دې اکثر گڈ کنڈکٹ پریزنرز سے جگم دی ریلیف ملاوی گی نداسی خلق کو دپا چکم آگا سیکشوال ابیوز کی گئی تو باغا ریلیف ہم نمیلاوی گی اور زمان کوشش بتا ہی شہر مطلب پر دے گی کنسرن پولیس آفیسرز پروسیکیوشنز دا ٹول ایون ججز چکم دے ہمون ٹول یو کوارڈینیشن بیچی مطلب پر دے گی دا ماشومانو دا ایشوز چکم دے دی روکتا موش
دا ماشومانو دا تحفظ لپارا جوڑ خصوصی کمیٹے غلی آئیشہ بانو مشال لیڑو تا پدے باب لول چے دا ماشومانو سارا جنسی تیرے کول دا دوی تصویرنا یا ویڈیوگانے دا داغی غرض لپارا خورول یا وستل او د دوی تختول او خرسول د دې هر جرم ثابتې د ورستو با دغه مجرمانو یو خصوصي رجستر جوړول شي او نادر سره با د دې معلومات او نمونه او تصویرونه شریکول شي او دوی ته با یو ځکه هم نوکری نو ورکړل کیږي او چرته چې هم ماشومان زیرازي حق زینو ته به د دوی په داخلي بندیزونه هم وي. دا رنګ په دغه جرمونه کې با نه روغ او نه ضمانتونه کیږي.
د دې کې چې کوم یو ډیر ښه خبره ده هغه دا ده چې د چایلډ سیکشوال افندرز ولې یو رجستر به مینټین ساتي لکیږي با او د دې دا ډیټا چې کومه ده دا به ډیفرنٹ ډپارټمنټس او ډیفرنٹ نادرا ولا سره او د دې ټولو سره بلینکی چې به چې سبا د سه خلکو ته څه قسم ځکه نوکری نشي ملاو چې کوم ځکه ماشومان نو نستا پاستا یا سکول شو یا پارک شو.
ولې د ماشومانو د حقونو او خیګړ لپاره خیبر پښتونخوا کې کارکونکو مدني فعال عمران ټکر وای چې نوې بدلونونو کې زیات زور د سزاګانو په سختولو او زیاتولو راول شوې دي. ولې د دې په وینا وړاندې نه سخت سزاګانې هم شته او قوانین هم، خو د دغه قوانینو عملي کول لازمي خبره ده کوم چې موجوده وخت کې په صحیح توګه نه عملي کیږي. نو باید په دغه اړه حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي.
په یو طرف ته موږ وګورو نو ښه خبره ده، خو بل طرف ته موږ دا وګورو چې آلریډي دغه شان سخت سزاګانې د پهلا نه په دې صوبه کې او په وفاق کې په قوانینو کې موجود دي. خو بنیادی سیستم دی نو هغه دا دی چې موږ مخنیوي طرف ته لاړ شو چې دا پیښې چې دي چې دا مخې ته رانه شي، ځکه چې په زرګونو کیسونه چې دي هغه مخې ته راځي خو هغه تسلی بخش خاتمې ته نه رسي. په دغه وجه باندې موږ دا وایو دا
خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی سمو دوړان دی خپل مشره کې په دی اخلا یو کمیټه ټاکلې و چې د ماشومانو د جنسي تحفظ باوري کول لپاره او د دوی پرته د تشدد پیښو مخنیوي لپاره دی پښته 2010 قانون کې بدلونونه وکړل شي. دا کمیټه د سخت سزاګانو ترمیمونو وړاندیزونه کړي وو چې د نومبر په 1 د خیبر پختونخوا کابینه منظوري ورکړه. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
لدو ملیون و نازیات و خلکو دا مشال راڈیو فیس بک پانا خوخه کڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او دورزی لتازه خبرنو
روانو چارو
او مهم و پیخو
زان خبروی
تاسو مهم بدرگا که
پتمو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال لیدتا صحیح وګی دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني میاشتې تر پای با په انتخاباتو کې د برقی ماشين د کارولو په اړه تفصيلات مخه تراشي. د یاد کمیشن ازین چارواکي وای چې په تیر انتخاباتو کې هم په ازمایښتي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشينونه کارولي ول خو کارکردګي یې ډیره ښه نه و. په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو د سار اداري چارواکي بیا وای په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوي لپاره برقی ماشينونه کارول موثر رول لوبولی شي. نور تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رای اچولو لپاره د برقی ماشینونو یا الکترونیک ووټنګ ماشین د استعمال په اړه تفصيلات به د روان دسمبر میاشتې تر پای واضح کړل شي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شینواری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې درې بیلابیل کمیټې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د برقی ماشینونو د استعمال هر اړخیز جاج اخلي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین څه شی دی او دا څنګه کار کوي؟ په دې حقله په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده د دسمبر په اوله نیټه مشال لیډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د ووټونو اچولو لپاره بیلابیل ډول برقی یا الیکٹرانک ووټنگ مشینونه یعنی EVM کارول کیږي. د نوموړي په وینا دا یو وړه برقی آله وي چې پکې د کمپیوټر چپ یا کارډ په ذریعه د امیدوارانو او رایو ورکونکو معلومات اچول شوي وي.
التبا دا ووٹ چیک کی تا ووٹر چکم من سره په ووٹر لیست کې موجود دی دا هم دا ووٹر دی کنه بلیو دی دا غی نه پس په د دې دوه یونټ سی یو چکم زمونږ پولینګ سټاف ته هغه سره پروتي یو په سکرین اپ کمپارټمنټ کې پروتي چې ووٹر ولته لار شي سکرین اپ کمپارټمنټ ته هغه کې به بلټ راځي او کینډیډیټس نمونه به د ریسمبل به چې چاته د ووټ اچول غواړي هغه چې دې پریس کی نو دا یو بلټ باکس ته پرته وي هغه کې یو پاس یو ورکوټه باندې سکرین لګېدل نو هغه کې به هغه شان یو پرچی به ښکاره شي او په غیبان باندې کینډیډیټ نومي او هغه سیمبل به پرنټ شي او هغه به باکس کې ډراپ شي لاندې به ورځي لګا.
خوشحال زاده وایي چې په تیرو انتخاباتو کې یاد کمیشن په ازمیختي توګه یو ډول ماشینونه کارولي وو خو هغه د دوړې او ګرمۍ له وجې ډېر زر خرابېدل او کارکردګي هم د اطمینان وړ نه وه. نوموړي همدار از ویل چې دا ماشینونه به دوه دوه استعمالیږي، یعنی یو ماشین به د انتخاباتي عملی سره وي او دویم به د رای استعمالولو په ځای کې لګېدلې وي چې رای ورکونکي به یې کاروي. دی وایي چې که په یو پولینګ سټېشن کې د رای اچونې څلور ځایونه وي نو د هغې لپاره به اته ماشینونه په کار وي. خوشحال زاده همدار از ویل چې د برقی ماشینونو په وسیله د رایو اچولو عمل ډیر پیچیده دی او په دې د عامو خلکو په هولو ترڅنګ به په پولینګ سټېشن کې د بجلی او انټرنیټ سهولتونه برابرول هم پکار وي. خو په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین یو چارواکي سرور باری د دسمبر په اوله نیټه مشال لیډیو ته وویل چې د رای اچولو لپاره د برقی ماشینونو استعمال به په اول سر کې مشکل وي خو د وخت سره سره به په دې کې اصلاح او سهولت رامنځته کیږي او په کار ده چې د انتخاباتي درغلیو مخنیوي لپاره دا قانون عملي شي.
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسی نو د الکترونیک ووټنګ ماشين په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړېدلای شي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټېشن ته د رای ورکوونکو له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 15 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته. خو د رای اچولو د برقی ماشين په ذریعه په دې کې پر 40 موقعو د درغلي مخنیوي یقیني کېدای شي. خو که ماشين نه وي نو په دې کې انسان درغلي کولای شي.
آپس میں دھاندلی کر سکتا ہے.
د پاکستان د انتخاباتی کمیشن ویاند هارون شینرواری وای په پاکستان کې درایو ورکون کوټول شمیره سده پاسه 11 کروڑ ده چې پکې لشپګو کروڑ زیات د سړو او سده پاسه 15 کروڑ د خزو وټونه دي. د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیشن لکتر لگا د 1200 کسانو لپاره یو پولیس سټیشن جوړوي او په هر یو کې یې درایو استعمالولو لکتر لگا سلور ځایونه وي چې په یو یو کې یې 300 کسان خپل وټونه استعمالولی شي. هارون شینواری زیاته کړه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې 15,000 د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه وو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال لري تاسو غوږی د خبر په تیرا کې خلک شکایت لري چې له نږدې غرونو او ځنګلونو د کور د استعمال لپاره لرګي نشي راوړلې. دوی وايي حکومت ورته د دې کار اجازه نه ورکوي. خو په صوبایي سملې کې د خبر ضلع استازي محمد شفیک اپریدی مشال رادیو ته ویلي چې اړوند چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د کور د پاره د سون په لرګو بندیز نشته، خو په دې اړه متعلقه چارواکو ته یو خط د لارې خبر هم ورکړی چې خلک یې لدینه منی کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د شخصي ونو وهلو او لرګو وړو راوړو استعمال باندې بندیز لري کړای. خیبر نه د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای د ماحولیات او ځنګلاتو لپاره جوړې شوې صوبایي قائمه کمیټې غونډې ته د فارست یا ځنګلاتو محکمې افسران را بللي وو او په دې ور سره رضا شول چې نور به په شخصي ونو وهلو او د لرګو په استعمال زایولس نه زوروی.
لرګو باندې یعنی یا په ځنګلاتو باندې د مونږ قبایلی ضلعو د پارا ځان له یو پالیسی فائنل کیږي چې هغه په آخري مرحلو کې ده. نو د دغه د پارا بیا ما دا مطالبه وکړه چې یاره دغه ډی ایف او د هر قوم سره یو جرګو کی و غوی د پوی کی اړه خبر کی مونه شوی وی چې هغه د ځنګل په دغه کې ناراضي ډومېسټک ونه هغه ته ویلې شي، یعنی د ذاتی هغه خپل ونی وی. نو د شهینو باره کې چې کله فیصله وشوه هغه مونږ سره بیا وعده وکړه چې د دغه اجلاس نه بعد به مونږ په یو ګنټه کې ټول سېکټرز ته خط ولیکو چې دا د شهینه باندې دی. نو هغه خط بیا ولیکلو مونږ سره کاپیم شیر کړ.
د تیرا سیم یو مشر هاشم خان پردی وای یخنی زیاته شوی او په کار د شخصي استعمال لپاره د لرګو پر وړلو کې راته راپی خندان ختم کړل شي.
او ووره وریږي دومره سخته یخنی وی نو په دغه یخنی کې چې په د سوی لرګي په حکومت په مو باندې بند کینو د نه سختي به نور څنګه یو بل دا چې د لرګي هغه و د مونږ لکه چا خپل ځنګلې وي او چا به اخستې او چا خرڅولی کاروبار پکې شروع و. چې کم ځنګل یې لکه اوس بند کړی دی د سوی لرګی هم لکه خرڅې دوله نه ورکوي یا ډرسن کې تی وړي یا په ټرک کې تی وړي په غولې نه ورکوي. دا خو د مونږ سداسې ځنګل نه دی چې دا به مونږ اوس ختم شي و خلپې دومره زر ختم کی.
د خیبر فارست یا ځنګلاتو محکمه وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او قبایلي ضلعو مشرانو سره د ځنګلونو د حفاظت په اړه خبرې شوې او صوبایي حکومت ته داسې سپارښتنې لیږي چې دې لپاره یو قانون منظور شي چې د ځنګلونو حفاظت هم ورسره یقیني شي او دې سره سره یوازې قانوني طریقو باندې ترې ګټې پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال لري تاسو غوږی د اکتوبر په میاشت کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 ارب ډالر په ارزښت د تیلو په ورکړه راضي شوی وو. اوس پاکستانی چارواکي هیله لري چې له سعودي عرب به 3 ارب ډالر نور ترلاسه کړي. پاکستانی رسنیو لیکلي چې دا د خراب اقتصاد سمول لپاره د سعودي عرب قرض دی، خو د پاکستان چارواکي وای دا پور نه بلکې د مارکیټ ښه ساتلو او په نړیواله کچه د مالی ضمانت په ترڅ کې ایښودل کېدونکې پیسې دي. دا پیسې ایښودل ولې ضروري دي او د پاکستان پر اقتصاد به څه اغیز وي؟ تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان د خزانه وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزی بانک کې د 3 ارب ډالرو جمع کولو ته د رسنیو لخوا قرضه بلل رد کړی دی. د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وویل چې دا 3 ارب ډالر به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزی بانک کې ایږدي او دا قرضه نه ده.
لومبئی خبر خدا دا چې دا قرضه نه بلکې دا ډیپوزټ دی او چې څوک هم ستا په غوښتنه له تا سره پیسې ورکړي نو دا د هغه ورکوونکي حق دی چې په کومو شرطونو در سره پیسې ورکړي. د دې لپاره به د لوازنامې چې کومه مسویده جوړیږي هغه به د ډیپوزټ یا پیسو جمع کولو سند وي، د قرضې سند بنوي. چې کله قرضه اخیستل کیږي نو د یو محدودې مودې لکه شپږ میاشتې، کال یا لسو کالو لپاره وي او د قرضې شرط دا وي چې هغه به هم په هغه مت کې مصرف کیږي د څه لپاره چې اخیستل کیږي. خو د ډیپازیټ رقم په خپل خوښه کارول کېدای شي. رسنیو د ډیپازیټ او قرضې په منځ کې فرق ونه کړی او کنفیوژن یې جوړ کړی.
خود انگریزی جبی ورسپانی ایکسپریس ٹریبیون دی اقتصادی چارو خبریال شاباد رانا د مزمل اسلم خبرو سره متفق نه دی او زیاتوی چې په اصل کې دا قرضه ده.
په بنیادی توګه دا قرضه ده، خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانه پر ځای د 3 ارب ډالرو کاته د سٹیٹ بینک په لیجر کې درج شوه. نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض یادیږي او دا قرضه په ډیرو سختو شرایطو اخیستل شوې ده. هغه شرطونو کې صدا دي لکه سعودي عرب دا پیسې د 3 ورځو په نوټس واپس اخیستی شي. د پاکستان د دیوالیه کېدو په صورت کې سعودي عرب په بهرنیو هیوادونو کې د 3 ارب ډالرو او سود همره د مالیت پاکستاني اساسي ضبطولی شي. بل دا چې په دې 3 ارب ډالرو د سود شر ډېره زیاته ده. چین پاکستان ته په 1.23% دا ډول پیسې ورکړي دي او هم سعودي عرب په 2013 کال کې 3 ارب ډالر پاکستان ته په 3.2% سود ورکړي دي.
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په 20مه وفاقي کابینې د دې ډیپازټ د مسودې او شرطونو منظوري ورکړه چې له مخې د سعودي عرب لخوا په نغدو 3 ارب ډالرو پاکستان هغوی ته 0% سود ورکوي او د 1 ارب ډالرو په تیلو به 3.8% سود وي. دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبور شو او آیا سعودي عرب یوازینی هیواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالی مرسته ورکولو رضا شوی؟ پاړې د انګریزي ورسپانډي ډان د اقتصادي چارو خبريال خلیق یعنی وای چې د نړیوال مالیاتي فن یا ایم ایف سره د خبرو اترو ځن د دې بنیادی وجه ده.
د ایم ایف د قرضو د قسطونو د واپسۍ په اړه چې د پاکستان کومه کلنۍ اقتصادي تګلاره ده، د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پیسو ضرورت و. په 2019 کال کې چې کله ایم ایف سره پاکستان لوزنامه وکړه نو هغه وخت پاکستان د سعودي عرب نه د 1 کال په میاد 3 ارب ډالر قرضه واخیسته. بیا چین او متحده عرب اماراتو نه هم څه ډیپازټ اخیستل شوی و. نو دغه پیسو راتګ جاري و، خو سعودي عرب هغه وخت خپلې 3 ارب ډالر د وخت مخکې واخیستې او کال به پورا کېدو هغه به خپل پیسې واپس اخیسته. نو اوس ایم ایف پاکستان ته ویلي چې هغه په خوانه د بهرنیو ډیپازټونو سلسله به جاری ساتي.
د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم وایي چې ایم ایف سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په ورستی پړاوونه کړي او وزارت د هغوی لخوا پیشګی شرطونه لکه بجلی ګرانول، د تیلو مصنوعات ګرانول، د ټیکسونو شرح زیاتول او د بهرنیو هیوادونو نه به درآمداتو مالیه زیاتول وار لمخه منل پیل کړي دي. د اسلم په خبره ایم ایف پاکستان نه په اقتصادي چارو کې د څه قانون سازي کولو غوښتنه هم کړې ده. د هغې لپاره قانوني مسودې پارلیمان ته وړاندې کړل شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی شئ. ویډیوګانې هم تازه ویډیوګانې تاسو یې غیدلاري کتلی شئ. د گرمی دولسنی وجی شوی دی. نجیب امیر هم را سه په سټوډیو کې ناست دی. نوما کې غته سپارم چې د خبرونو لنډیز باندې کړی.
سعودی عرب له پاکستان او نورو پنځو هیوادونو انډونیسیا، برازیل، ویتنام، مصر او هند څخه د مستقیمو پروازونو لګول شوی بندیز پرون لرې کړ. سعودي حکومت د 2020 کال په مارچ کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د یادو شپږو هیوادونو څخه په مستقیمو پروازونو بندیز لګولی و. د بندیز پر مهال به د یادو شپږو هیوادونو مسافر مجبور و چې سعودي ته له داخلېدو وړاندې اول په دریم هیواد کې 14 ورځې تیرې کړي، خو اوس دا شرط لرې کړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژل. یو امنیتي چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال اړیو ته وویل چې پرون مخام د دتخیلو په کمله ګاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت ول چې له طالبانو سره مخامخ شول او د ډزو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبانو وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطہر مین اللہ پرون د خبریال او بلاگ لیکون کی مدثر نارو د ورکیدو د قضیه د اوریدنې په محل ویل په ملک کې د ورکل شو کسانو د مندلو مسولیت د پاکستان د وزیر اعظم او د کابینې پر غاړه دی. په دې موقعه د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویل د غوی حکومت د خلکو جبري ترې تم کولو خلاف دی. طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیساتو ترمنځ پر مې نښته له 3 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي نښته وروسته لاغې پیل شوه چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاقبرو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیرې شوې. د بلې خوا په کابل کې د ایران سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو هیوادونو د پولیساتو په همغږۍ جنجال پای ته رسېدلې. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې او ماکرون لومړی مثبت پیښه مخې ته راغلې ده. د یاد هیواد د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې پر موبایل چې د کالیفورنیا یو کس چې د نومبر په 2 له جنوبي افریقا څخه راستون شوی و د کورونا په نوې بڼه اخته شوی.
د خبرونو لنډیز درته نجیب امیر وړاندې کو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو د لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي د ښاروالۍ له لورې په دوکاندارانو د اړینو توکو نرخنامه نه ورکول کیږي چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي دوی د ښار دوکاندارانو ته د هغو خوراکي توکو نرخنامه ورکوي چې په هیواد کې تولید شوي وي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ پر مسولینو نیوکې کوي چې پر دوکاندارانو د اړینو خوراکي توکو نرخنامې نوي شي چې له امله یې خوراکي توکي ورځ تر بلې ګرانېږي. د دوی په خبره ښاروالۍ د اړینو خوراکي توکو د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلې ده. دوه تنه یې وایي.
افغانستان کې دغه حالات راغلي چې ساده ورځ په ورځ په تغیر کې دی. ښاروالۍ په دې کې ناکامه ده ځکه ثابت قیمت یو شم نه دی. اوړه یوه ورځ یو نرخ اخلو بل داسې دی چې نرخنامه هم نشته. دوکاندار په خپل زړه باندې سودا خرڅوي. موږ ډېر لیدلي چې خوا په خوا دوکانداران یا اوړه یا بل شی یا غوړي حتماً 100 روپۍ پکې تفاوت ورکوي. زموږ ښاروالۍ
جلال آباد خروالی ویان ناصر خان شیرزی وایی وی تازه پر دکاندارانو د داخلی خوراکی توکو نرخنامی ویشلی. خو اغا خوراکی توکی چی لبهر راولل کیگی ثابت نرخونه نلری او د بهرنیو اثارو د لوریدو او تیتیدو سره تړاو لری. دیر کله چی سوداگر او دکاندارانو تا پرست فلاس ورشی د خوراکی توکو د نرخونو لوړولو ته بانه جوړوي، دوی بیا احتکار کوي، به یې په خپل سر ټاکي او د ولسی خلکو له مجبوریته ګټه اخلي چې د دې حالت د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له مسؤلینو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000. 13,580. 18,380 کیلو هرتز.
مشر لوت تاسو غوږی د نومبر پر دیشمه په وانا کې ل ډیر اسماعیل خان تر جنوبی وزیرستان د سایکل د زغل درې ورځې سیالي سرته ورسیده. د اول کمشنر ټور ډی وزیرستان په نوم دغه سایکل زغل ناست د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه په دې سیالو کې اتو لوبډلو برخه واخسته. د دغه سیالو نور تفصیل د اشتاق مسید په دې رپورت کې ورو.
د اول کمشنر ڈی اے خان ټور ڈی وزیرستان په نوم درې ورځنی سایکل ریس د خیبر پښتونخوا ډیرا اسماعیل خان شار نه د سویلی وزیرستان وڼه سیمه پورا 13 ورځ سارته رسیدلای دی. د دغې سایکل ریس سمک سدوا په دغې براکشه د سویلی وزیرستان کیل محکمې مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل.
دا سایکل ریس میژه نکات کړی و فرست کمشنر ټور ڈی وزیرستان سایکل ریس مقصد دا و چې وزیرستان میش دنیا ته وشول دي چې وزیرستان ټوریزم په حواله سره ډېر خلک دي خلک ډېر خلک دي اورډر پر امن خلک دي چې بهر نه خلک روشي د کراچۍ د بلوچستان د سین چې دا خلک وویني او د یندیا د شم میسج یو چې وزیرستان ډېر مینې روګړه دا کې 8 د پاکستان چې کیم ټاپ کلب نه دي سایکل یغه ټوله حساب کې وخته په هر کلب په ټیم کې چپلرون وي دا سین نرغلی وي بلوچستان نرغلی وي پنجاب نرغلی دي اسلام آباد نرغلی ګلګت بلوچستان نرغلی دي کی پی کے نرغلی نو په فیوچر گیم چې دا سایکل ریس انشاء الله سیکنډ ایڈیشن هو کی تھرد ایڈیشن و هو کی دغه برا چې میج دی وزیرستان چې کی پوزټیو ایمیج دی دنیا ته وشای
په دغه سایکل ریس کې بارخه او خاستین کای د خیبر پښتونخوا ټیم لو بغاړای عمر فاروق د ریس په باراکشه مشال ریډیو ته وویل.
ډیر خو نور علاقہ او الله لك شکر ما بغدنی پوزیشن و اغستو دې مقابله چې کوم نه سین ټیم راغلی دی پنجاب راغلی اسلام آباد راغلی کی پی کے راغلی پاکستان ولا راغلی دی ټول راغلی ټول ماشاءالله ډیر خوشاله دي ډیر خوندور ریس شو ډیر خوندور خلک تیر دي موږ له ډیر زیات امینه راکړو ډیر سپورټ زمونږ
دی وونه سیمه یو زون چې دغه سایکل ریس قاتل ته روغلای و د خبره هم وار وای
د مونم عبد الله د سچل ته روغل ډیر خوشالي مې سسو ما چې یو داسنو پروګرام شو د وونه په ایریا کې ځکه چې دا بیا د پورا داسنو شو د سایکل ریس مختاره سره پروګرامینه نشول په وانه ایریا کې ځکه چې حالات خراب یو نو وست کېم دا پروګرامینا شي ډیر خوان کوټی داس قسم د نر پروګرامینا وشي یو سایکل ریس نه بلکې چې ډیر قسمه سپورتس مشته پروواید شي هاکی شو ولا دلتا نشتا باسکټ بال شو فوټبال شو چې داس قسمه نر پروګرامینا وشي ډیر شي.
په سویلی وزیرستان کې د ګومل زام ډیم نه د وڼه سیمه پر د سایکل ریس بریالتوب ټرافي د سین صوبې سره تعلق لارین کې علی الیاس په خپل نوم کړی دو. اشتیاق ماسید مشال ریډیو وانا سویلی وزیرستان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لیتا تاسی غوگی دا بنو دا جانی خیلو پرلت پرون هم دوام در لودو پرلتوال غختن کوي چې دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاش کې شوی وادي حکومت ندی پوره کړی. دا جانی خیلو پرلتوال په سیمه کې د امن باوري کولو د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو د دوی د شو نقصاناتو د پوره کولو ترڅنګ نوري مطالبه لري. د جانی خیلو سیدونکو مخکې په مارچ میاش کې د څلو روزوانانو د وژل کېدو وروسته د اتو ورځو لپاره پرلت کړی بو وروسته یې په جون کې د 28 ورځو لپاره د خپل مطالبو په حمایت کې پرلت کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ورسره کړي وادي پوره کړي. هغه پرلتوال اوس دا ځل هم ناستی او له حکومت غوښتنه کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
د بنو جانی خیلو کې ځایی ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. پرلت وال وایي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنې تر څو پوره شوې نه وي پرلت به دوام ولري. جانی خیلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطا څلورو ځوانانو مڼو موندل کېدو پس اته ورځې پرلت په سیمه کې د امن باوري کولو ترقیاتي پروژو او نورې ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسله والو لخوا وژل کېدو پس اته ویشت ورځې بیا پرلت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلت وال وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جانی خیلو اوسېدونکي علاؤالدین د یاد پرلت په اړه وایي:
امیجا نوې مطالبه نورې نشته، امیجا هغه زړې مطالبې دي چې کومې مطالبې به حکومت می سره په سټمپ پیپر لیکلې وي چې په هغه کې وي چې میجو تستا امن و امان درکوي. امن هغه شی دی، هغه ټیپک په کلي وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وا د امیج د بچیونه، هغه جوډیشنل انکوایري ها یا دغه څه پرته د بندیون دي چې بندیون دغه څه پروته دي. د میج فیار دی چې دغه څه پروته شپږ پنځه میاشت
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټامپ پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې خو لا یې پوره کړې نه دي.
پاکستان پیپر باندې وزیر الله سره کې معاهده شوې ده، هغه معاهده میج امریکا ول غوړي دغه پر میج بیا نوستي یو ځل کومر وتلای چې وو ته میاشته وشو چې مستر کې معاهده شوې ده. په باندې عمل نه کیږي. میج د حکومت نه دا سوال کې اپیل ورته کیږي چې د میج مطالبه حال کې ستای. میج نور ستړي در نه احتجاجي نه خوان نر کوي. هم مشکې مسلې دي دا غرته حال کې ستای. تاسو خپل ازم ورتيار ته وکستې د وزیر الله پکې نو ستوټلې ادارې موجوده وي په موجودګي کې کې مستم پیپر باندې معاهده شوې ده مطالبه حال نکړلې. میج مخ کې بیا تا کوګه پېښور ته
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورټ وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې جانی خیلو سره شوې ژمنې به ضرور پوره کیږي. په ډیرو باندې کار روان دی، عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر الله سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جانی خیل وایي چې لومړی ژمنې ورسره د مارچ په میاشت کې شوې خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي. نو احتجاجونو پس یې پرلت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال لوتی تاسو غوږی. د نومبر په 14مه د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخه تراغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه د برتانی، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ثبت شوې ده. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته خپریږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل یې د نساج مل په دې رپورټ کې وو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 14مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي. نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دا دی چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زی دنده کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو. اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا ناغلم پکار دی چاغه په کولا او زکی یعنی کوم زکی ډیر خلک ناس یال تری پرنجینه کوي ال تر جیدن لاس تی مختر نیسی کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی بیری خبر نشتا او د یری دا چې اوسه پورې لا د دې ساینسدانانو علاج نه دی رویستی چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پخانی دوای په دې باندې کار کوي، آیا خدا نخواستہ نوی دوایانی به راوت واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوي وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویډسی وایي په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation, 40 and less.
Omicron lumre da salwehto kaluno ya lade pa kamumro ke makh taraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa urzo la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړی دی. خو دا علامات پرې زیرازي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
د روغتیا
نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون ګڼې تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یوه داسې بڼه ده چې زیات خورېږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغې په ریسټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي. چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این ای وایرس دي، یو آر این ای وایرس دي. آر این ای وایرس چې کوم د کرونا د آر این ای وایرس دی، آر این ای وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقي خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا غو ډیفرنٹ انوایرمنټ دی. دغه شانې چاینیز چې کوم دي دا غو ډیفرنٹ دی، دغه شانې زمونږ چې کاوکیجنز دي دا غو ډیفرنٹ دی. په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوای چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه ته اسانی نه وي. چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوای هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د دې بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال لیتہ تاسو یې غواګی د رواني خبري غړي اخري رپورت پر وساس پام را ګرځوم. ځانګړي رپورت دی په دې رسو کې د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو خونکو او تر اتلسو کلونو زیات عمر لرونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی ګرځولې دي. خو د پاکستان او د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینونو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساينس لری بولي. پامیر ساحل په دې رپورت کې له ډاکټرانو سره د کووډ 19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمي او اوازې څېړلې دي.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2023 زیږیز کال په فبروري کې د نا حکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2023 زیږیز کال د مې په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورټ کې وویل چې د کابل ښار ځینو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځینو نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي بلکې د جهاني وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وایي خپل هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټیم پاکستان شي اولا ول واکسین سٹارټ شول اولا ول مو لګولې دي. واکسین ایس د خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین بری شي اثر حالت په می وي او دا صرف دلتا پاکستان شي نه بلکې چې سمره تر سمول کې نه دي ایون پېښه د حالت په می ستان او د هې چې ګم واکسین مارکیټ ته روزي کنه هغه باندې بګایده کلینیکل ټرایل کې جوړ کلینیکل ټرایل او ریسرچ نه بعد چې کله دا بالکل لپاته ولګي چې آیا د دې داسې اجزا نشته چې کوم صحت
ډاکټر رؤوف وایي واکسینونه هیڅ کله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدی بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته څه ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو استنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی د کې دا صحیح تم نکېږي. په دې چې نارمل بچی د شزي او د نارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنلایسز پورا دی او د خزي خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت تر راځي او دا غي فولیکل جوړیږي. دا لدی سره تعلق خو نه لري. د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووېډ 19 ویکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمنده خلکو زړه زیانمنوي.
کوم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانسز چې دي هغه 10 نه 14% پورې دي، او که چېرته دته واکسین نه صحیح خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې دی خو آلریډي یو بل مرض نه دوه غټ پرسنټیج باندې خطرې کې ده، او الټا که دې سړي ته کرونا مرض وشي نو دا خطره آلموسټ 50% پورې زیاته شي چې د زړه مرض نه د څه پیچ ګیانې جوړې شي. د ساینس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره واکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دی د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووېډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي، چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووېډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای دې په ډی این ای بدل شي، او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای دې د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو، چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند دي چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغولی شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووېډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه یې نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو طبي خدماتو څانګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبې نه مریضونه اخلي. ونن سبا چې کووېډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولر سي هغه چې مشه کتلی دي چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چې ته کورونا شووي. او بیا چې کله میزا ریسرچ وکړو میزا پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارونو چې هغه ته داخلې شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولي
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د 2 میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوای کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستن یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه